Tuvani Hili.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو د ځواني هیلي د خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکی هیلو مو لمانځم. خوشحاله یم چې دا دی بیا هم زه ګالیا رانا نورستانی د دې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. قدرمن اوریدونکو نن په خبرونه کې ستاسو په خبرونه کې البته مرکې لرو او همداشان موضوع ټاکلې ده په دې خبرونه کې چې ستاسو نظریاتو ته او اړیکو ته په تمه یمه. د خبرونې شمیره ده 202-شپږ یو نه درې یو درې شپږ. تاسو کولی شئ په دې شمیره راته زنګ وایئ، خپل نظریات راته د خبرونې د موضوع په اړوند راسره شریک کړئ. د خبرونې موضوع دا دی چې څه شی هغه څه دي چې انسان ته خوښي او نیکمرغي راوستلی شي. تاسو ته کوم شیان په ژوند کې د خوښي راوستلو او یا هم د نیکمرغي راوستلو سبب ګرځېدلی شي؟ دا د خپرونې موضوع ده. د دې تر څنګ په خپرونه کې لکه څنګه چې مې وویل مرکې هم لرو، مرکه لرم، میلمه لرم په خپرونه کې چې دا ورې د ننګرهار همیشه بهار ښایسته ولایت څخه یو تکړه ځوان په خبرونه کې را سره دی، ښاغلی حضرت عثمان نوري، چې د کابل د پښتو ادبیاتو د پوهنتون محصل دی او دا د ارواپوهنې په برخه کې درې کتابونه ژباړلي دي چې موږ غوښته چې د دغو کتابونو په هکله د دیو څخه واورو. د دې کتابونو محتوا څه دي او انګیزه یې څه وه چې دغه کتابونه د ارواپوهنې په برخه کې، چې پخپله د ادبیاتو محصل دی خو د ارواپوهنې په برخه کې کتابونه ژباړلي دي، نو نوري خبرې به د دیو څخه واورو. نو فکر کوم چې نوري صاحب د تلیفون په کرخه کې راسره دی، دیو ته ښه راغلاست وایم. ډیر ښه راغلاست ښاغلی نوري خبرونې ته، او مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته تاسو خپل سلام او پس له هغې نه بیا به زه سوالونه پیل کړم.
ډېره زیاته مننه رڼا فوکي، تاسې ته سلامونه او د امریکا غږ پښتو خپرونې ټولو درنو هېوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. څه دي چې ټول ښه اوسئ؟
ډیره مننه کوم، سلامت اوسئ. ښاغلی نوري، کیدای شي چې اول خدا راته ووایش غلطه کړې مینې، تاسو د ننګرهار د پوهنتون د ادبیاتو د پښتو ادبیاتو وروستی کال مو دی که نه محصل یست؟ دغسې دی، د ننګرهار پوهنتون. ډیر اعلی. سربیره د دې چې محصل یاستې، نور څه فعالیت لري نوري صاحب؟ مخکې له دې نه چې ستاسو د کتابونو په هکله خبرې پیل کړو، نور څه فعالیت لري د محصلۍ تر څنګ؟
یو وخت چې کله مې ادبیات پوهنځی ولوست، ژورنالیزم سره مې علاقه زیاته وه، نو لومړۍ خبره سیمیز راډیو سره مې کار پیل کړ. تقریبا تر 12 میاشتو د سیمیز راډیو سره مې کار کول. لومړۍ کمرغه کوم کتابونه چې مې چاپ شوي دي، تر شای راز ژورنالیزم تر اتګ و، یا په اصطلاح ژورنالیزم تر بیکه چې مینه وه، دلته راغلو نثر ته مې مخه شوه. شعر او شاعرۍ ته هغه وخت مې یو نیم شعر هم لیکل، خو بیا مې نثر کې پرمختګ زیات لیده او نوښت سره پکې زیات معلومېده، یعنی قلم مې پکې زیات چلېده، نو نثر ته راغلو. نو هممهاله د یو مخکې خبرې پاڼه د تان سرنامه ده، هغه سره د ورزشي خبریال په توګه همدارس نور ادبي غونډو کې
ډیر الله ډیر الله. بل شکه چې ادبیات د ژورنالیزم سره یا د رسنوي د کار سره تړاو لري. اکثریت ځوانان او دوستان چې په مطبوعاتو کې کار کوي یا د ژورنالیزم څخه فارغ یا هم د ادبیات څخه یعنی تړاو لري، کې دي شي چې په دې برخه کې خپل مسلک هم انتخاب کړي، په ژورنالیزم او په مطبوعاتو برخه کې، د دې چې ستاسو علاقه او مینه ورسره دی. په هر رزو اصلي موضوع ته چې د څو کتابونو ژباړه وه چې تاسو ژباړلی دی، کیدی شي چې د دې کتابونو په هکله اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا کوم کتابونه دي، عنوانونه یې څه دي، او څه مطالب په دې کتابونو کې شته چې تاسو مو ژباړه؟
لومړی کتاب چې زما چاپ شو لنی کمره د ژوند نور ازمو په نامه، ډیر جالب کتاب دی او چې دا د ارواپوهنې په بخش کې زموږ بنوال د ګنګاجو لري ارواپوهان دا چې یو عدد چې خلک یې په بیلابیل فعالونو باندې نیسي، نو دا د و عدد ورته بیلابیل ملګرو انتخاب. لومړی کتاب چاپ شو د ژوند نور ازمو و، تقریبا تیر کال چاپ شو، د دغه وخت یا د روژې نه موده مخکې. او دوم کتاب بیا د ونوي کال کې چاپ شو، د ښه ژوند تګلارې په نامو. درېیم کتاب چې دا درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې د مخه چاپ شو، هغه بیا هم د ژوند مربوط کتاب و، غواړي ژوند مو ښکلې شي تر نامه لاندې. درې واړه کتابونه د ژوند د ښکلا، د ژوند جوړونې، یا د ښه ژوند د جوړولو په اړوند لیکل شوي وو چې پښتو ژبه مینه را باندې دومره زوروره شوه چې راومې ژباړل. او هغه خپله تناسب دنده مې چې باید یو ادیب وپالي یا وکړي د خپلې وسې مپاللی.
ډېر الله. د کتابونو حجم څومره دی؟ څو صفحې دي؟
اول کتاب چې زما چاپ شو سل ورقې وو، دویم کتاب هم یو سل دولس شاوخوا ورقې وو، درېیم کتاب بیا کوم کې کتاب موضوعات ډېر خوندور وو، ډېر ګټور وو. ما چې کوم ملګرو ته دا لیږلې وه، هغو به چې دا فیډبیک یې راکولې، یو به یې ډېټا او سمونه پرې کوله، هغه به چې راته بیا طریقه راکوله، ډېر به خوشحاله وو چې ښه موضوعات نوښت پکې موجود دي. نو دا درېیم کتاب ډېر لږ کم وو، تقریبا اتیا او اتیا صفحې شاوخوا برابر شو. خود لومړی کتابونه چې ترسلو یې فردول صفحې، دا درېیم کتاب بیا تازه.
ډېر الله. بیا د دې چاپ څنګه کوي ښاغلی نوري؟ تاسو په خپله مسله یستئ، کتاب هم خوش بړلی، بیا د دې د چاپ لګښت دا خو طبیعي ده. نو وخت چې یو اثر انسان چاپایی یا جوړیی، هغه ته د مالی لګښتونو لپاره منابع پیدا کوي، منبع پیدا کوي، چې مخصوصا چې تاسو مسئله یستئ ځوانان چې مدرک نه لري، یعنی داسې منبع دی ونه لري چې په خپل لګښت یې وشي کولی چې چاپ کړي. بیا د دې د کتابونو په چاپ او توزیع برخه کې د تاسو سره د کوم ارګان یا د چا لخوا مرسته شوی؟
لومړی ځل کې زه یو لوستو سره مخامخ هم، زه باید یو یادونه وکړم. موږ ته داسې ده چې دلته دا نوی نوښت یا د ارواپوهنې برخه، یا د کوم نوي کتابونه چې کافي دي پرته له دیني کتابونو نه، دلته داسې کوم شخص نه و موجود چې ما ته لارښوونه کړې چې دا کتاب په دې شکل باندې چاپېږي، یا دا کتاب د چاپ نه مخکې کوم مراحل پیسې کړي، یا څه دې راته ایډیټ او سمونه وکړي، یا کوم مدوی سره زه وغږېږم، په کوم اصول باندې چاپ حقوقي زه ځان سره خوندي کړم، چې هغوی یو شی باندې ځان پوهېدم. لامل هم همدا و چې زما کتاب ډېر ګندنی شو، خو د وخت په تېرېدو سره وګرځېدم. خدای شته په هغه کتاب چې لومړی چاپېده، زه ډېر تازه په دې شوم چې زه نابلده وم، وخت مې ډېر ونیو. خو په هر صورت لومړی کتاب چې چاپ شو په ننګرهار کې، د کتاب خپرندویه ټولنې په نامه یو خپرندې اداره شته، او دغه سره مې ملګرتیا شوه وخت په دې سره کتاب را ته چاپ کړ. نو د چاپ په تر موضوع خدا سره چې چې ته لیکوال لګښت په غاړه واخلي، ګټه او تاوان د لیکوال په غاړه. خو مشکل دا و چې محصلین لکه تاسو چې وړاندې یادونه کوي، زه په هر کې یو خوندي کې رسمي خون کې په حیث ځنډ لرم. نو د خون کومه شپه معلومات شته، منوالو هم شته چې نو ملي چې سره په کتاب په ما وکړي د کتاب چاپ. نو له همدې امله ځوانو وخت په یو سره دې ته ویل چې ما سره یو موبایل نه سره مرسته کوي، چې دا دې واخه کې لا هم کار وکړم کتاب مې لیکلی و لومړیو کښې لا هیله یم خو د وخت په تېرېدو سره دوی را ته کتاب چاپ کړو نو کله چې لومړی کتاب چاپ شي دومره او درېم ته خپله زمینه مساعد
خالی نوری څه فکر کوي د ارواپوهنې په برخه کې څومره زموږ په ټولنه کې اړتیا ورته شته چې دغه داسې معلومات او کتابونه د افغانستان په تعلیمي نصاب کې اضافه شي که څه هم یو څه موږ لرو سکالې په تعلیمي نصاب کې داسې مضامین هم تر سترګو کېده چې تر یو حده پورې د ارواپوهنې مطالب پکې راځي نو تاسو څومره فکر کوئ چې د افغانستان ټولنه څومره اړتیا دې ته لري چې باید دا د یو مضمون په شکل په تعلیمي نصاب کې اضافه شي او ورته کار وشي
لومړیو کښې خو د ارواپوهنه د تېرو څو کلونو راهیسې له نیکه مرغه پښتو ژبې ته راغله ځکه دا د ژبې کوربنه برخه چې ده دا نثر دی یا لیکنې دي یا خپله هم دغه لیکوالان لیکنې کوي خو د ژبې مېلمانه برخه بیا ژباړه ده نو د دې لپاره چې په تېرو څو کلونو کښې افغانان مهاجر شول عموما د مهاجرت سره نوښت کېږي او پرمختګ کېږي نو له همدې خاطره د بېلابېلو اقوامو ځوانان لیکوالان شاعران نو مختلف پوهنځیو محصلین چې وو دوی لاړه په خارج کښې نوښتونه وکتل بېرته چې دلته راغله ګورې زه تاسو یو ساده مثال در کړم جاپان چې جاپان دی او نن ورځ د نړۍ زبرځواک کښې تر شا یې راز دا و چې دوی باندې کله د امریکا له خوا دوه اټمبومونه استعمال شول دوی بیا دا نوی نصاب او هر څه د منځه ولاړل دوی داسې کار وکړو چې بېرته په پښو باندې دا نصاب را ودروي پرمختګ وکړي خپل محصلین یې ګاونډۍ هېوادونو ته ولېږل او دا ټارګېټ یې ورکړی وو چې تاسې بېرته ځان سره راځئ د هغې ژبې ژبه په زده ولري او کوم کتابونه چې تاسې هلته لولي هغه جاپاني ژبې ته را واړوئ دوی هم همداسې کار وکړو نن جاپان د نړۍ یو ستر اټومي ځواک هېواد دی یا په نړۍ کښې سیال هېواد دی چې مختلفو وسایلو نیټ دوی لري نو لکه څنګه چې جاپان پرمختګ کړی همدغه شان زه غو تاسو د پښتو ژبه ورو ورو پرمختګ کوي چې دا د بېلابېلو برخو څخه ژباړې را وشي که د ارواپوهنې برخه کښې لیکوالان تجربه لري ارواپوهنې پوهنځی لوستې وي روانشناسي معلومات ولري ارواپوهنې نه معلومات را وژباړي یا هم د ادبیاتو اړوند وي یا هم د اکاونټنګ یا محاسبه چې ورته ویلی شي یا منیجمنټ اداره چې ورته ویلی شي مختلف ترمینالوژۍ نشته دی خو ارواپوهنې ته کمبوتیا پخوا ډېره وه له ښه مرغه هغه تشه څناڅه ډکه شوې ده خو که د نصاب د ښوونځي په نصاب کښې که څنګه چې تاسو د مخه یو ځونه وکړه بېرته ورته ځای ورکړل شي یو مضمون ته حداقل اوس اولس مضامین موږ په ښوونځي کښې لولو که د نړۍ نصابونو ته وګورو اولس مضامین فکر نه کوم که د نړۍ په یو نصاب کښې موجود وي نو د اووم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې اولس مضامین دا ډېر مشکل پیدا کوي نو په همدې خاطر باندې که په یو دوه درې ټولګیو کښې یا پورته لسمي یولسم دولسم ټولګیو کښې ورته یو وقف
ورکړه بلکل و بخی نوری صاحب یو اړیکه لرو دغه به واخلو بېرته هم تاسو ته راګرځو بلې سلام علیکم څوک د کوم ځینې خبرې کوئ بلې ښه زه فکر کوم چې د دې یو اړیکه پرې شو بل اړیکه هم لرو بلې سلام علیکم
سلام علیکم
په خیر یاستې جوړ مهرباني وکړې ښه راغلاست خپرونې ته څوک د کوم ځینې خبرې کوئ علیکم سلام ښه راغلاست مهرباني
وکړئ یعنی لکه اوس انسان له خبرې فیسبوک و انټرنیټ و ټویټر و دغو خلکو ډېر متوجه کړي دي یعنی خلکو ته باید څنګه ذهنیت واکړل
یعنی دا مطالعې فرهنګ بېرته ترویج شي مطالعه وکړي بالکل سمه ده د دې پوښتنې ځواب به نوري صاحب تاسو ته درکړي ډېره مننه کوم کور ودان سلامت اوسئ خان نوری صاحب موږ د خپرونې په لړ کې اوریدونکي هم اخلو د دې پوښتنې به هم اخلو دا یو داسې د مطالعې فرهنګ داسې یو سوال دی چې د ټولو په ذهنونو کې شته چې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې د ځوانانو په منځ کې د مطالعې فرهنګ نشته دا کتاب چې تاسو هم اوربانی کار کړی، زحمت هم اوربانی ایستلی، څه فکر کوي چې د دې د مطالعې لپاره تاسو څنګه کولی شو چې فرزان تاسو خلق وهڅوي دې ته په پام سره، لکه څنګه چې زمونږ اوریدونکو وویل چې انټرنیټ دا نوې ټکنالوژي ډیر کسانو یې د مطالعې څخه ایستلی دي، نو څه فکر کوئ؟
د دې لپاره چې موږ لوست سره مینه پیدا کړو، موږ ځوان کهول لوست وکړي یا مطالعې ته وخت ځانګړی کړي، په خاله مې کمرغه باید ووایو چې د کتاب لوست مینه وال زیات وو، کتابتونونو به چې کتاب چاپاوو نو په دې لېوالتیا به یې چاپو، ځکه کتاب بازار کې مارکیټینګ پیدا کولو بازار موندنه یې ښه وه.
خو
د وروستیو کلونو کې چې کله د ټولنیزه رسنیو خواله میډیا چې وتویل شي دا رایج شوه، نو دوی دا بازار موندنه یا کتاب رانیونه دا لږ کمرنګه شوه یا پیکه شوه په اصطلاح. نو څنګه دا وه چې دوی به زیاترو میډیاو سره دا مسله شروع کړې وه چې زموږ د کتاب رانیونې فرهنګ کمزوری شوی دی. نو لامل دا و چې ځوانان نیټ ته راغلل او دلته یې په نړیوال جال یا نیټ کې مختلف موضوعات وپلټل، یا یې هم پی ډی اف شان به جوړول یا به دوی په ګروپونو کې اچول، نو دا د کتاب هاد چې دا رنیول د چې مشکل غوندي و. نو بیا ستونزه دا وه چې د دې لپاره چې دا کتاب د رنیولې بازار بیرته قوي شي، له دې کبرغه د پخوا په پرتله باندې چې کوم بازار یې پیکه و هغه اوس بیرته څه نه څه راښه شوی دی. په دې لپاره چې دا د کتاب رانیولې بازار قوي شي، خدای چې مونږ عامه ذهنیت تازه وکړو یا په ذهنونو باندې کار وکړو، ګوري زموږ تاسو د ټولنې چې دا د لوستلو سره ملا ده لکه رواني حالات مونږ ټول افغانانو
یعنی فکر کوي نوري صاحب چې د مطالعې لپاره عامه پوهاوی ته اړتیا شته.
اما په حالې ته ډیر راځي چې موږ راځو عامه ځینې سړي او کومه مجله ده، مجله کې مختلف موضوعات ساتي، خو هغه چې مطلق صاحب شو نو د دې لپاره هم خلکو اخیسته چې د افغانستان د کرکټ نړیوال ډلې سره په مرکه شوی و. نو د دې لپاره چې موږ دا مجله اخیسته د ورګش لیکنه هم پکې لوسته، بل لیکنه او دروازه په هني پکې راغلي او بل په لنډه کې چاپ شوی و، ځباله په چاپ شوی و، د شاعران منوال شعرونه په لوسته، اما چې نه سازو شي په دې برخه کې چې مجله چاپ چې ضرورت تازه په نوې راځي چاپ کړو نو راځي، او یا هم دا رنګ بلا بل کتابونه چاپي دي دې برخه کې موږ تاسو مطالعه ولرو، یا د مطالعه فرهنګ د راځول لپاره یو بل خلا را داده ګور موږ تاسو د فکر کوم چې کتاب په جوړه کې ختمي یا تر تر اخره پورې سل ورته کتاب دی، دا من منصار شروع کوي تر غرمې پورې دا
سره
دې دې لپاره چې موږ تاسو ځانګړي مطالعه ولرو، دا چې وخت مطالعه وکړو چې کوم باندې فشار نه وي، انګلیسي کې موږ استراجه نه لرو یا میتودونه شته، لکه دې لپاره چې تاسو غوره مطالعه ولرئ داسې چې مطالعه وکړو چې د غل مغال موجود نه وي، دوی کوم ماسرین داسې وي، دوی کوم زده کوونکي داسې وي چې د ځواک او د شور سره مطالعه کولی شي یا زده کړه کولی شي، لکه ریډیو مو څه نه وي، تلویزیون هم چاله نه وي، دا هغه ته ګوري مطالعه هم کوي، خو دا دوی کوم داسې ذهن نه، نو دې لپاره چې مطالعه راهیس شي او موږ کوم مطالعه وکړو لومړی عامه ذهنیت تاسو په کار راځي، د مطالعې سره لوست پکار دی.
ښاغلی نوري څه فکر کوئ چې د کتابونو نه لوستل یا د مطالعې نه کول عمده ستونزه څه ده؟ همدغه ټکنالوژي ده چې خلک ډېر اوس په سمارټ ټلیفونونو یا ځیرک ټلیفونونو باندې اخته دي، دا د لیک او لوست بې سوادي وجه ده، کم علاقګي ده د ځوانانو ده، یا دا چې محیط دیو ته برابر نه ده، یا دا هم یا دا چې هغه اس کتابونه چې باید لوستونکي ځان ته جلب کړي دا اس کتابونو کمښت هم علت کېدای شي، څه فکر کوي چې علت عمده د مطالعې نه کولو څه به وي؟
لومړی خبره چې زه به ضرور وکړم، د یو خون چې په هیڅ باندې ویلې شم چې دا دمو څه تجربه شوې ده، معلومات چې ما هغه جوړې خون کې وړ پونتون دی، هغه سازان دی، اوري د احترام سره خبرو کوم، دلته یو څه دا ده چې د کدو خون کو یا د خون روزنه یا الوان د خون دی او الوان دا خبره کوم، دلته یو ځکه چې په خابه چې مطالعه نه کول امتحان کې به ناکام شو نو هغه بیرته نه کار نه دی، دلته اوس یو څه دا ده چې د ناکامۍ ځواک د شي څه فشار لري، یعنی د شي کم شو لري، دلته چې څه نه کوي یا په اصطلاح ناکامۍ نه چې هم به پور تر رسیدي، دلته شاګر خپل مطالعه ذوق یا لوالتیا نه کوي چې کار نه دی، دوی وڅنګه خون هم دغه شان وګوره. او همدارنګه دوه مسیزه دا چې دغه مجهز کتابتونونو سمخ موجود دي. دغه کتابتونونو دلته په خار کې سوي په افغانستان په مشهور یو دې مدارګي او نړیواله درجه خارونه کې وي. خو مختلف ولسوالیو کې کتابتونونه نشته چې د محصول لا شي یا د خوځیز ځایونو کې لا شي او د خپل آل ون رشي یا د خپل ځو کتاب راوخلي د مطالعې کې د لا شي کتابي لپاره. لکه زیاتره وخت نه کې برخه دي خو راسمه دغه دار چې زیاتره وخت کمپاینونه کوي جلال آباد معبد یا مسنون معبدونو ملګری شته د ژوندۍ لري دا کتابونه چاپ راټولې یو کتاب لیکوالانو څخه د مطبوعاتو څخه بیا معبدونو ته ځنګارونه ته دي چې څنګه ځنګارونه یوه په یو ذهنیت دی جوړ کړی راځي دی چې د وخت ساتي او کار وکړي.
ډیره مننه کوم نوري صاحب سلامات اوسې کور ودان چې زموږ خبرونه ترقلی او د اوریدونکو سره معلومات هم شریک د خبرونه زموږ د خبرونه وخت هم لک پاتې دی نو ستاسو څخه مننه کوم چې تر دې د ما پوری زموږ سره په خبرونه کې وي کور ودان خوشاله اوسې. خوشاله
ډیره مننه څنګه مننه چې وخت مو راکړل خو دې وکړي
سلامات سی کور بدن خانو که اوریدون که اول رو وار بشو اوریدون که تا او که اون روز در خبرون موضوع ما هم ویلی و دمخ که پر خبرون که خوص را سر ملمه حضرت عثمان نوری سی و در ننگرهار در پهانتون در ادبیات در پهانزی سخه چه دای د ارواپوهنې په برخه کې درې کتابونه ژباړلي وو چې په دې هکله خبرې کولې. هیله لرو چې په افغانستان کې په ټول افغانستان کې د ځوانانو په منځ کې د مطالعې فرهنګ بیرته ترویج شي، بیرته رواج شي. ځوانان باید مطالعه وکړي. مطالعه نه دا چې ستاسو پوهاوي ته ګټه رسولی شي، ستاسو رواني سلامتي ته هم ګټه رسوي. تاسو کولی شئ چې د ډېر مطالعه کولی اکثر زمانان طول زمانان نه طول خلق هر سوک چه په هر عمر چی ده مطالعه په کولو سره ده دیرو بعد کارون څخه هم ډډه کولای شي. ځکه چې تاسو په یو ښه کار خپل اضافي وخت په ښه کارونو باندې، یعنی په یو ښه کار چې هغه مطالعه ده په هغې باندې مصرفوئ، چې دا یعنی که د هر زاویې نه ورته وکتل شي د مطالعې کول ډیر ګټور ثابتېدای شي. د دې تر څنګ قدرمنو اوریدونکو د خپرونې لکه څنګه چې په سر کې مې وویل چې موضوع دا وه چې څه شی کولای شي چې انسان ته خوښي او نیکمرغي راوړي، نو تاسو کولای شئ چې په دې برخه کې مونږ ته که هر نظریه لري نظر خبري لري راته کولی شئ چې په خبرونه کې اړیکه ونیسي او خپل نظریات مونږ سره شریک کړي. د خبرونې شمیره ده 202-619-3136 دا د خبرونې شمیره ده چې آیا هغه څه چې انسانانو ته انسان ته د خوښۍ لامل کیږي او د نیکمرغۍ لامل کیږي هغه څه دی؟ آیا د ژوند معنا حقیقا خوښي او سعادت دی او یا نور څه؟ نو د خبرونې په دې برخه کې تر څو چې زه ستاسو اړیکې هم اخلم، نو د دې لپاره چې ډیر خسته کندشی خبرونه د ځوانانو خبرونه ده، خدا خبر داوی چې د هارون پاچا یو سندره د خبرونې په دې برخه کې واورو، او که د هارون پاچا سندره نشر ته چمتو نه یې نو د رمشا شفا په غږ یو سندره واورو. ډیر قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د ځواني هیلي خبرونه اوري. لکه څنګه چې د خبرونې وخت ګورم، وخت په ختمېدو دی. د استدیو ساعت راته ښیي چې یوازې د خبرونې درې دقیقې پاتې دي، نو زه ناګزیر یم چې تاسو سره خدای پاماني وکړم. ډیره بخښنه غواړم چې هم نه شو کولای چې تاسو ټول اړیکو ته ځواب ویو، ځکه چې د خبرونې وخت یاري نه کوي موږ سره. نو تر بلې خبرونې پورې چې بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې زازریږم، تاسو ټول په لویو بخښونکو الله سپارم. د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونې دوام لري. په پای کې دا هم تاسو او دا هم د هارون پاچا په خایسته غږ دا سندره تاسو ته ډالۍ وي. د خدای په امان.
داد نن و داد هم صدرو غندا لکتا چې پرونه وادا رښتیا دا نقطا دا نقطا دا نقطا لقد خال پکم جبین تائرا حسن و عشق یہ چھے پیدا نن بحال درت دزړوایا ما وینن بحال درت دزړوایا سچ په غوسشوي وس بس وایم سوای سوای ما وینن بحال درت دزړوایا ما وینن بحال